هی دا ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې د اورېدونکو هرکلی کوم. په هلمند کې د وړمش په د بمباری پاړه چې ویل کېږي ولس افغان پولیس پکې وژل شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان څرګندونې کړي دي. دیو باتلر د دې پیښې جزئیات بیان کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. زلمی خلیلزاد وایي چې امریکا په افغانستان کې سولې ته لومړی ټوپ ورکوي. په پروان کې بندیانو احتساب کړی. نن په اسرائیل کې د یوروویژن یا اروپایي سندرو پایلو بده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړی ټوپ ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لار هواره کړي. شاغلی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې یو شمېر کتونکو په روسیو کې وویل چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړی ټوپ ورکوي. خو خلیلزاد وویل سوله د افغانستان د ولسمشري د ټاکنو مخه نه نیسي. خلیلزاد زیاته کړه چې د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې شپږمه نیټه د ولسمشري د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف پر نوویل چې تر سولې مخکې د دې انتخاباتو ترسره کېدل به په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي. د مزار شریف د غوربندي بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګېدو له امله څلور تنه ټپیان شوي او دوکاندارانو ته مالي زیان اوښتی. په غوربندي بازار کې پرون ماسپښین اور لګېدلی و. د بلخ د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې یوه ښځه او درې نارینه زخمیان شوي دي. د بلخ د والی ویان منیر فرحات ازادي راډیو ته د اوشتو مالی زیانونو په اړه وویل.
مارکیټ کې د اموال تاجرای بنجارگی و همي بيداشتي برا مقدار
دا د بنجاره موادو د تاجرانو مارکیټ وو. هغوی به دقیقا د ور رسیدلي مالی تاوان معلومات راکړي، خو موږ داسې اټکل کوو چې تر یو میلیون ډالرو پورې مالی زیان اوشته. منیر فرحات زیاته کړه چې د اور لګېدو علت نه دی معلوم، خو دوی څېړنې کوي. د پروان د زندان یو شمېر بندیانو احتساب کړی دی او ډوډۍ نه خوري. دغو زندانیانو ویلي دي چې د محکمې تر فیصلې ډېر وخت په زندان کې تیر کړی دی. یو بندي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شوی په پرون په پروان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل. دیوای بندیانو احتساب کړی، دوی خپلې شونډې ګنډلې دي ځکه چې د محکمې د سزا وخت تیر شوی دی. د قانون ماده ده چې د محکمې له حکمه پرته څوک باید په زندان کې پاتې نه شي. د پروان د استیناف محکمې رئیس حفیظ الله اصولي وایي د زندانیانو شکایتونو ته به پاملرنه وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر چین، روسیا او نورو شریکانو ژغ کړی چې له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د دفاع لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا متحد ایالاتونو تیر کال وویل چې له دې موافقې وځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پیکنګ ته ورسید او هلته د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره وکتل او دا خبره یې وکړه چې چین او نور متحدان باید د 2015 میلادي کال د تړون ملاتړ وکړي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅه کوي چې یو سوله ییزه اجنډا جوړ کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. د ناروې حکومت پرون تایید کړه چې د وینزویلا د حکومت له استازیو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي دي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکېچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونونه کړي دي. پر مادورو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. او روسي خبر ده چې نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالي پایلو بده. ورلمخه داسې اټکل شوی دی چې هالند، سویډن او استرالیا به مخکې شوي. د سندرو دغه کلنۍ سیالي په نړۍ کې په لسګونو میلیونه خلک ګوري. تیر کال دا سیالي اسرائیل ګټلې وه. د پاپ سندرو سرلارې مدونا به له ټاکلي جدول سره سم د سندرو د سیالي د پروګرام په چارو کې برخه واخلي. یوروویژن سیالي لومړی ځل په 1955 کال کې په دې نه پیل شوې وه چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته اروپا یو موټی کړي. داو خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د هلمند د وړ مشپې د بمباری په ترڅ کې د افغان پولیسو د وشلو د پیښې علت روښانه کړی. د همدې پیښې په تړاو د هلمند د ولایتي شورا د رئیس څرګندونې هم لرو.
دا چې زموږ نظامي کسان چې زموږ او ناموس څخه دفاع کوي هغه کسان په نښه کېږي، نو دا خواشینونکی خبر ده.
د افغانستان په څو ولایتونو کې د روغتیایي کارکوونکو اعتصاب پای ته رسیدلی. خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشه سنا اعجاز وایي چې د مرګ ګواښ ورته شوی.
راته تمانچه روڅه ته کراته پوینټ کا او بیا د هغه سره بس مخ سره ګاډي روان کلار.
د کور کلی په پروګرام کې بواوري
د غوخې د ورجې د پلادار څخه بوی راځي. خو مونږ نو زمونږ واس نه راځي چې مونږ شین پخه کوخرو.
پروژه کې له خوارانو سره د مرستې مسله د کور کلی په پروګرام کې څېړل شوې ده او د غوړې اچار تفریح پروګرام هم لرو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند د هلمند د وړ مشپې پیشه غمجنه بللې ده او ویلې دي چې په دې برخه کې به تحقیقات وشي. په هلمند کې د پنځشنبه په ماسخوتن د جګړې پرکشه په هوایي حمله کې یو شمېر افغان پولیس وشل شوی دی. د ولایتي شورا مشر دا کوي چې په دې پیښه کې ولس پولیس وشل شوی دی او څوارلس نور ټپیان دي. جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د هلمند ولایتي شورا مشر وایي چې زیات هلمندیان په هغه ولایت کې په وروستۍ هوایي حمله کې د ملي پولیسو په وشل کېدو او زخمي کېدو خوابدي دي. اتاوله افغان پرون ازادي رادیو ته وویل چې داسې پیښې د خلکو زړه ماتوي.
موږ د هلمند خلک د ډېر غم په جګړو کې شهیدوي او دا چې زموږ نظامي کسان چې زموږ خلک او ناموس څخه دفاع کوي هغه کسان په نښه کېږي، نو دا خواشینونکی خبر ده. دا د اندېښنې وړ ده نن چې موږ ټوله ورځ د سیمې د خلکو سره نږدې واکیم. د سیمې خلک قومي مشران، دیني علما، ځوانان، روحانیان، روښانفکران خوابدي او مایوسه دي.
د پنځشنبه په ماخصن د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو د هلمند مرکز لشکرګات نږدې د جګړې پر ډګر بمبارد کړی دی. د تلفاتو په اړه لا هم زده نقیز رپورټونه ورکول کیږي. خو د هلمند ولایتي شورا مشر ازادي راډیو ته وویل چې ولس پولیس وژل سوي او څوارلس تنه زخمیان دي. په افغانستان کې د ائتلاف د امریکایي قواوو وایند ډیو باتلر ویلي چې دا یو غمجنه پیښه ده. باتلر واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي، خو دقیق شمیر یې نه دی څرګند کړی. ډیو باتلر واشنگتن پوسټ ته په استولي بیان کې لیکلي افغان لوري د سخت جګړې په وخت کې د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. د امریکا پوځي مامورین له افغانانو سره د هماهنګۍ له مخې کار کوي. امریکایي قواوو ته ډاډ ورکړ شوی و چې دوست ځواکونه په سیمه کې نسته، خو متاسفانه هغوی په سیمه کې وو او داسې غمجنه پیښه وسوه. باتلر واشنگتن پوسټ ویلي چې امریکایي چارواکي په دې اړه چې په دې مکالمه کې چیرته تیروتنه شوې تحقیق کوي څو د دغسې پیښو د تکرار مخنیوی وسي. د هلمند چارواکي هم وایي چې په دې اړه څېړنې کیږي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک بیګا ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې حمله وشي یوازې په دې سیمه کې نه بلکې هر ځای د دشمن د مرکزونو د لمنځوړلو لپاره معلومات شریکېږي او د هماهنګۍ له مخې داسې حمله کېږي. په دې سیمه کې زموږ د معلوماتو پر اساس سوی تفاهم سوی دی. فعلاً د دې لپاره چې معلومه سي چې څومره هماهنګي سوي او چیرته تیروتنه شوي زموږ پلاوی تحقیق کوي چې د امنیتي ځواکونو او د غوث ناتر ماموریت استازي پکې دي. امریکایي ځواکونه وایي چې له افغان لوري سره د ښه تفاهم او مکالمې د بهتر کولو هڅې کوي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاءالله افغان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د نړیوالو قواوو ملاتړ ته اړتیا لري، خو کمزوري هماهنګي او داسې تیروتنې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د روغتیایي کارکوونکو معاشونه او امتیازات یې ورکړي او د هغوی اعتصاب پای ته رسېدلی. د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو او د بامیان ولایت د څو روغتیایي کلینیکونو کارکوونکو ویل چې معاشونه نه ورکول کېږي او ځکه یې کاري اعتصاب کړی دی. په ځینو نورو سیمو کې بیا کلینیکونو د ناامنۍ او وسلوالو ګواښونو له کبله خپل فعالیت بند کړی و. په دې اړه احمد تکل یو تفصیلي راپور لري.
د ننګرهار ولایت د خوږیانیو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو او د بامیان د پنجاب ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو او همدارس د اورزګان ولایت د مرکزی روغتون د کارکونکو اعتصاب د پنځمې په ورځ وروسته لاغه پای ته ورسېده چې د روغتیا وزارت د هغوی د معاشونو او امتیازونو د ورکولو ژمنه وکړه. د هیواد د یو شمېر سیمو خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسول څه موده مخکې وروسته له هغه وځنډېدل چې په ځینو ځایونو کې روغتیایي کارکوونکو اعتصاب وکړ او په ځینو نورو کې کلینیکونه د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله بند شول. د روغتیا وزارت ویان وحید مایار د پنځمې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې معترضو روغتیایي کارکوونکو یا معاشونه ترلاسه کړي او یا به یې ډېر ژر ترلاسه کړي.
بلونه کې لخيره اجازه کې چې څنګه دی اخیستي وزیر سرویسات هم جدي دستور ورکړ ټول تدبیرونه مسوته چې په دې بخش کې جدي کومه وختي او ګایډلاین ورکړ چې په شکل ټول سره کارو کې او منبات حلول بیت نه.
د ننګرهار ولایت د دریو ولسوالیو ډاکټرانو ویل چې معاشونه او امتیازونه پر وخت نه ورکول کیږي او کلینیکونو ته درمل او نور د اړتیا وړ شیان نه استول کیږي، نو ځکه دوی اعتصاب کړی. د معترضو کارکوونکو په استازي توپ ډاکټر شیرولی ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی په خو هم د خپلو حقونو غوښتنه کړې وه خو نتیجه یې نه ورکوله، نو ځکه یې اعتصاب پیل کړ.
چېرې په کلینیکونو کې درمل وي او په کافي اندازه معاش وي او د ډاکټر دپاره د نوکریوال ډاکټر دپاره ډوډۍ وي، نو موږ دا کار نه کولو. نو که تر څو د موږ دغه غوښتنې ونه منل شي نو موږ مجبور یو بیا د ولایت دروازې نه هم ورشو او هلته نږدې له دې د خبرې ورته وکړو، نو ځکه کېدای شي دغه ولسوالي دوی ندرې وي موږ غږ ونه اوري.
لبلې خوا په نورستان، هلمند، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر روغتیایي کلینیکونه د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او ناامنیو له کبله بند شوي دي. دوه اونۍ مخکې طالبانو د نورستان په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه بند کړل. د سیمې اوسیدونکي وایي په دې موده کې ناروغان له صحي خدماتو بې برخې وو او ځینې حتی روغتونونو ته د نه رسېدو له کبله مړه شول. د پنځمه په ورځ د دواب ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د سیمه په روغتیایي مرکز کې د هغه ماشوم د جنازې لپاره راټول شوي و چې د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي له کبله مړ شوی و. قومي مشر حاجی میراجان د ټلیفون پر لیکا ازادۍ راډیو ته وویل
نن دا موجوده یو ماشوم چې د جنازې په ځای کې دا د سینابګل د وجنم موشو ترانه مګی راغله ډېر مریضان د اندازې نه اخر چې په خلک ځای نشته.
د روغتیا وزارت ویان وحید مایار تاییدوي چې په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله کلینیکونه بند شوي، خو وایي چې د پرانیستو لپاره یې هڅې روانې دي.
یو تعداد ولایت کې متاسفانه چې بعضې کلینیکونه مخالفینو د دولت تړلې دي، چې موږ کوشش کوو چې هغوی سره په منځګړیتوب د سپین ږیرو، مخورو او د بانفوسو علماو کوشش کوو چې هغوی ته دا تفهیم کړو چې دا روغتیایي مرکز څه دی، دا د دوی د فرادي او د دوی د ماشومان او فامیل لپاره دي.
ښاغلی مایار په عین حال کې د بندو کلینیکونو په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO شمیرې زیاتې بولي او وایي چې په دې کې مبالغه شوې ده. WHO د غوی په څلورویشتمه نیټه په یو راپور کې وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې پر یو سلو څوارلسو کلینیکونو وسلوالې حملې شوې دي چې په نتیجه کې درې ویجاړ شوي، دولس سخت زیانمن شوي او نهه نوي بند شوي دي. د راپور له مخې د شپاړسو ولایتونو په اته دېرشو ولسوالیو کې پر کلینیکونو د وسلوالو مخالفینو په حملو کې یولس روغتیایي کارکوونکي وژل شوي، نهه ټپیان دي او اووه تښتول شوي. ډیرای دا حمله په جنوب او جنوب ختیځ ولایتونو کې شوې چې روغتیایي اسانتیاوي هسه هم پکې کمی دي.
په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو اعتصاب پای ته ورسید. یو شمیر عامو خلکو تیره اونۍ د دې اعتصاب له امله شکایت وکړ او ویې ویل چې ځینې ناروغان د ډاکټر او درملو د نشټوالي له امله مړه شول. د درملو د ستونزې د هواري په برخه کې د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خلکو سره نوې ژمنه کړې. په دې اړه فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
که څه هم د افغانستان درې نوي سلنه درمل له نورو هیوادونو راوارېدېږي، خو په کور دننه د درملو د تولید فابریکې د داخلي تولیداتو په اړه خلکو ته ډاډ ورکوي. د درملو تولیدونکو کورنیو فابریکو مشران احمد شاه امین او وحید صدیقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خلکو ته اطمینان ورکو، په دې باندې پوره اطمینان ورکو، چون موږ هغه مواد چې اروپایي هیوادونه چین هند د هغو موادو نه استفاده کوو او نه غواړو چې خپل کیفیت خراب کړو. په همدې خاطر باندې آسته آسته مخې ته ځو، اقلام زیاتو تر څو پورې دې مشکلاتو مخه ونیول شي. زموږ مریضان د خارجي هیوادونو نه داخل کې درملونه تداوي نه شي.
تولیدات ما با ساختمان و ماشینری ما تمامش با معیارات جی ام پی هستن. یعنی ما 100% از کوالیتی خود از کیفیت ادویه ما تطمینان میتیم که 100% با معیارات جی ام پی با کیفیت هستن.
د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت له لوري د سند اونۍ ونمانځل شوه. په دغه غونډه کې د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د روغتیا په برخه کې اوسنی پرمختګ کافي نه دی او اړتیا ده چې د باکیفیته درملو د تولیداتو او په دې برخه کې د قاچاق د مخنیوي په هدف له کورنیو تولیدي فابریکو او شرکتونو ملاتړ وشي.
مشکل بوروکراسي ده یادواري کړي متاسفانه مشکل
د بیروکراسي ستونزه لبه د مرغه د اداري فساد شتون په قوانینو کې بنظمي هغه څه دي چې تر دې دمه د ټول ستونزې حل سوي نه دي. دا ټول موارد و ځانګړي فضا ده او د دې لامل ګرځي چې د روغتیا په برخه کې ځانګړې پاملرنه ونیسي. زما ژمنه له تاسې او تولیدونکو شرکتونو او مولدینو سره دا ده چې د درملو د ښه کیفیت په برخه کې به تاسې سره همکاري کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر خلکو د بې کیفیته درملو د پیر او پلور په اړه په وار وار شکایتونه کړي وو. د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو په خبره اوس په افغانستان دننه 15 قلمه درمل تولیدیږي چې په کور دننه وسلنه اړتیا پوره کوي، خو په دغه هیواد کې په بیلابیلو برخو کې د ټولو خلکو د درملو مصرف په کلنی ډول $6 میلیونه ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزدین فیروز سره لدی چې د درمل په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې د خصوصي سکتور په همکارۍ اوس په دغه برخه کې د پرمختګ لپاره زمینه برابره کړې ده.
با وجود چالش‌هایی که پیش روی رشد صنعت یا رشد تولید
سره لدی چې د درملو د صنعت او تولید په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي، خو د دغه ټولو ستونزو سربېره بیا هم خصوصي سکتور د درملو د تولید ټولنې د روغتیا وزارت په همکاري وکړای سول چې د وروستیو درې کلونو په ترڅ کې شاوخوا 2 فابریکو ته زمینه برابره کړې چې له 30 اضافي فعال دي او زموږ د 15 قلمو درملو اړتیا پوره کوي.
نیازمندی مردم ما را داخل افغانستان مرفوع میکنه.
د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر امنیتي بنسټونو او عامې روغتیا وزارت ټینګار وکړ چې هیواد ته د قاچاقي درملو د وارداتو مخه ونیسي او د روغتیا په برخه کې د منسټیز کار وشي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې یوه مجسمه په لسګونو میلیونو ډالرو خرڅ شوې ده، خو دمګړی به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې را واړوو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
ایکانومیست خبرونې پر جګړې او د افغانستان پر عمومي وضعیت تمرکز کړی دی. د خبرونې په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ اووه ځله خبرې وسوې، خو د افغانستان وضعیت لا خراب سوی دی. لیکوال د ملګرو ملتونو د 2013 کال د راپور په استناد ویلي چې هغه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی او سش کال د امریکا له ملاتړ سره سره د افغانستان حکومت په تدریجي ډول د هیواد ځینې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ایکانومیست په لیکنه په افغانستان کې د لویدیځ په ملاتړ حکومت څه باندې 13 کاله تیریږي، خو کابل نه دی توانیدلی تر اوسه خلکو ته تر ټولو اساسي خدمات برابر کړي. لیکوال په دې باور دی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښوونځي او کلینیکونه فعال دي، خو تل د ښوونکو معاشونه پر وخت نه ورکول کېږي او هغوی کار ته لیوالتیا نه ښیي. خبرونه زیاتوي د افغانستان د حکومت تر ټولو مهمه اداره د پولیسو ده، خو په دینو مواردو کې هغوی خپل شتمنۍ غلا کوي. اکونومیست په لندن کې د اوورسیز په نوم د بهرنۍ پراختیا د انسټیټیوټ د یو څېړونکي آشلی جکسن څرګندونې هم راخیستې دي چې وایي طالبان د خلکو ترمنځ پر ملکیانو د بریدونو له کبله ډیر بدنام دي، خو په ځینو کلیو او بانډو کې د ډلې ته په ښه سترګه کتل کیږي. جکسن د مثال په ډول لیکي چې په افغانستان کې جرمي تاوتریخوالی او یا په سلو کې د مځکې د غصب له کبله کیږي، ځکه د حکومت تر واک لاندې سیمو کې بانفوذ خلک مځکې غصبوي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې سره له دې چې قاضیان په دې ډول قضیو کې ناسم چلند لري، خو په کارونو کې یې درغلۍ ډیر کم لیدل کیږي. فورین پالیسي خپرونې بیا په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو پر هوایي بریدونو مرکز کړی دی. د خبرونې په لیکنه د امریکا د هوایی ځواکونو د شمیرو له مخې دا ډول بریدونه وروسته له هغې چې په 2013 کال کې په بېساري ډول ډیر سول، خو د روان کال د فبروري په وروستیو کې کموالی پکښې راغی. سره له دې چې امریکا د هوایی بریدونو د کمولو د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو د فارن پالیسي په لیکنه د طالبانو پر وړاندې حملې په ګڼ میشتو سیمو کې کیږي، ځکه دا ډول له هغو سیمو د سپر په توګه کار اخلي. یوازې دا نه، بلکې افغان ځواکونو ته هم کله ناکله د هوایی بریدونو په نتیجه کې مرګ ژوبلا اوړي. د فارن پالیسي په لیکنه د هوایی بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو له ډېرېدو سره ښایي افغان حکومت د خلکو د نه ملاتړ له خطر سره مخامخ سي. لیکوال دا هم زیاتوي چې ښایي د امریکا خلک په افغانستان کې د 2018 کال د ناکامې ستراتیژۍ د بریالیتوب په اړه ډېر نه پوهېږي، ځکه داسې پرېکړه سوې چې د جګړې د وضعیت په اړه معلومات باید علني خپره نه سي او بالاخره خلک په یو ډول د معلوماتو په تیارې کې پاتې سي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړې سنا اعجاز وایي چې د مرګ ګواښونه ورته کیږي. سنا اعجاز ازادي راډیو ته وویل چې د ناڅرګندو کسانو له لوري ورته ویل شوي چې وبه وشل شي. د پېښور پولیس وایي چې د هغې شکایت څیړي. د دې حرکت پلویانو د سنا اعجاز د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهرې پیل کړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په پېښور کې پرون تر روژه ماتي وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د سنا اعجاز د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د پاکستان د پښتنو په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه غړې سنا اعجاز وایي د مرګ ګواښ ورته سوی دی. سنا اعجاز ازادي راډیو ته پرون وویل چې دا د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د انساني او بشري حقونو لپاره مبارزه کوي او د پاکستان حکومت باید د دې سر او مال په امن کې وساتي.
ما په ژوند کې چې هم ماته چا تمانچه نه پوینټ کړی دی نه مخکې، لکه دړکې را کړې دي نو هغه بابا دا ته ویلي چې مجن درې ختم شي که په مخامخ هم راغلي دي نو لکه څه شی دړکې را کړې دي نو دا راته تمانچه رو چې تک راته پوینټ کا او بیا دا غي سره بس مخ سره ګاډي روان کلا.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د منظور پښتین په مشرۍ د 2013 میلادي کال د فبروري له میاشتې پیل شو او د پښتنو د قانوني حقوقو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. د دې حرکت ته یو شمېر نورو مشرانو په څیر سنا اعجاز مکررن د پولیسو له تحقیقاتو سره مخامخ سوي، مختلف تورونه قرباني لګول سوي او له پاکستانه د سفر کولو تر بندیز لاندې ده. د پاکستان پوځ مکررن د دې حرکت پر مشرانو انتقاد کړی او په ځینې مواردو کې تور پرې پوري کړی چې د بهرنیو قدرتونو لپاره کار کوي. سنا اعجاز پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا وار د ورته شوي تهدید په اړه پولیسو ته ورغلي شکایت کړی او خپل شکایت لیک ثبت کړی دی. خو د پېښور د پولیسو یو چارواکي ظهور افریدی ازادي راډیو ته وویل چې پولیس لا د هغې شکایتونه څېړي او رسمي شکایت لیک نه دی ثبت سوی. سنا اعجاز په دیرشو کلونو اوښتې ده. هغه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ ته تر ورګډېدو وروسته د پاکستان په دولتي ټلویزیون کې له کاره وایستل شوه. د نېشنل عوامي ګوند هم هغه د ځوانانو له څانګې څنډې ته کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د سنا اعجاز د امنیت لپاره پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ بلې مشري وړانګې لوڼۍ ویلي موږ باید د دې حرکت ټولو مشرانو ته متوجه ګواښونه په عام محضر کې ښکاره کړو. د ټولنیزو رسنیو پر مختلفو سایټونو د سنا ته ګواښ مه کوئ هشټګ چلیږي. سلهاوو کسانو سنا اعجاز ته د شوي تهدید پر ضد پیغامونه خپاره کړي دي. د پاکستان صوبایي او مرکزي حکومتونو تر اوسه رسمن پر دې مسله خبرې نه دي کړې.
تاسو له پیغامونو
له د کنړ ولایت د مړګي ولسوالۍ د پیج درې ته خبرې کوم. په کنړ ولایت په پیج دره کې د یو کال راهیسې د ایمټین شبکې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او دلته هېڅ یوه شبکه فعالیت نه لري. نو له تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ دا مشکلات چارواکو پورې ورسوئ تر څو دلته شبکې فعالې شي او زمونږ مشکلات اسانه شي. او دلته افغان ویسیم شبکې فعالیت شروع کړی ډېر ضعیفه یعنې بې کیفیته ده. نو تاسو هیله کوو چې د افغان ویسیم له چارواکو سره یا د وزارت مخابرات چارواکو سره زمونږ ستونزه شریکه کړي تر څو زمونږ مشکلات اسانه شي. له خپلو فامیلونو سره په اسانه ارتباط ونیسئ. تاسو له توجه څخه ډېره مننه.
خبر حکومت روپئے مطلب
ولسوالی آزادی جنگ والی دی شوراو په ساحه کې د دمبر پر غاړه باندې مکتب جوړ کړی دی. فقط تش په نامه مکتب دی. معلم په نامه معلم ورته راواستي چې نه کتاب شته نه قلم شته نه کتابچه شته. نو زموږ د ازادۍ د کارکوونکو دا هیله ده چې زموږ آواز تر مسؤلینو پورې ورسوي. دا اوس یې الان هغه د مکتب معلمانې دي پر سر باندې مامورینې دي. هغه راغلي وو برګرځېدل چې نه کلکین نه دروازه نه کړکۍ هیڅ شی نه لري. ازادۍ د
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
وڑان جا سجی رڈو تا ساسو یوشمیر را رسی دلی ایسی می سنل ولو خوب اس با یو پزر پوری مسئله را واخلو. یو مجسمه پا لسکونو میلیونو ڈالارو خرچه شوه. دا چرنگ مجسمه ده؟ چا جوڑه کرده؟ لیسمه چاروان نیاورو.
د یو امریکایي په لاس جوړه شوې مجسمه په یو نیوي میلیونه او سل زره ډالره وپلورل شوه. تر دې وړاندې د کوم ژوندي مجسمه جوړونکي کوم اثر دومره ګران نه و پلورل شوی. دا مجسمه جیف کونز جوړه کړې ده. د نیویارک د کریستی د لیلامونو په مرکز کې د دې مجسمې چې د دوشنبې په ورځ یعنی د می په 14مه وپلورل شوه لومړنۍ بیا 60 میلیون ډالره اټکل شوې وه، خو څو برابره ګرانه وپلورل شوه. دا مجسمه چې رابط نومول شوې او د 20مې پېړۍ د هنر یو شاهکار ګڼل کېږي په 1988 میلادي کال کې بشپړه شوې ده. جیف کونز له زنګ نه وهونکي پولاد څخه د یوه سوی چې ګازره خوري مجسمه جوړه کړې ده او دا مجسمه 104 سانتي متره لوړوالی لري. تر دې پخوا د برټانیې انځورګر داوید هاکني انځور پول ویت ټو فیګرز چې په 1922 میلادي کال کې کښل شوې وه تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوې وه. د ده په لاس کښل شوی انځور چې د یوه ژوندي انځورګر تر ټولو په ګرانه بیه د پلورل شوي انځور ریکارډ جوړ کړ د 2018 میلادي کال په نومبر کې په 90 میلیونه او 300 زره ډالره وپلورل شو. خود امریکایي هنرمند جیف کونز یو بل اثر چې بالون ډاګ نومېده په 2013 میلادي کال په 85 میلیونه او 400 لکه ډالره پلورل شوی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حمیدالله اطرافی د روزګان ولایت له چوری ولسوالی پر استولې سمس کې لیکي په تیرو انتخاباتو کې چې جګړه هم وه دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی خو تر دې دمه امتیازات نه دي ورکړي. جعفری پر استولې سمس کې لیکي کازاجی راډیو زما سمس خپور نه کړ، زه ټلیفون او راډیو دواړه ماتوم خو په سمس کې نور څه نه دي لیکلي. عبدالواحد مدقیق بیا له لوګر لیکلي زما سمس حتمان ولوله. دایلی کې که د سوری د خبرو په پیل کې اوربند شوی وای دومره ملکی تلفات بنه واوشتي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي حکومت باید د معلمینو او روغتیایي کارکونکو معاشونو او امتیازاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ژمن د غزنی له ګیلانه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي شپنیو او هوایی عملیاتو د غزنی امنیتی وضعیت ښه کړی دی. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالۍ لیکلی دی په نورستان کې یو روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. اتل له زابله په خپل راستول اسمس کې لیکلی دی د ملکي تلفاتو زیات مسؤول طالبان دي ځکه طالبان ملکیان د سپار په توګه کاروي. عبدالرحمن په راستول اسمس کې لیکلی دی په روژه کې که اوربند ونه شو په اختر کې باید اوربند وشي. سری قلام منصور له لشکرګاه څخه لیکلي امریکایي ځواکونه باید بې ځایه بمباري ونه کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړی توب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ښاغلی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې ځینو ویل امریکا په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړی توب ورکوي، خو خلیلزاد وایي سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. د مزار شریف د غوربندی بازار په سمر مارکیټ کې د اورلګیدو له امله څلور سنه ټپیان شوي او دوکاندارانو ته مالی زیان اوښتی. په غوربندی بازار کې پرون ماسپښین اور لګیدلی و. د پروان د زندان یو شمېر بندیانو اعتصاب کړی او ډوډۍ نه خوري. دغو زندانیانو ویلي دي چې د محکمې تر فیصلې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی دی. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورا وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنډا جوړه کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه او نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پایلوبه ده. وارله مخه داسې اټکل شوی دی چې هالنډ، سویډن او استرالیا به مخکښ وي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. تر هغه مخکې د کور کلی پروګرام لرو. د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده که چیرته کوم خلک په روژه کې ماښامنۍ خوري نو باید شاوخوا خوارانو او غریبانو ته هم پاملرنه وکړي. د دیني اصولو له مخې هم هغه کسان چې په روژه نیسي که چرته خیرات وکړي او په خوارانو ته توجه وکړي نو ثوابونه به یې زیات شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مو په پیل کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه د وړ مشپې د بمباری په ارتباط راپور درلو چې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویل چې په دې برخه کې به څیړنه وشي. هلمند ته مخه کوو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي په ټلیفون را سره دی. دایي صاحب، خپرونې ته ښه راغلی او د هلمند د پیښو په ارتباط تازه معلومات څه دي؟
شبر صاحب ډېره مننه. سلامونه مې ومنئ. ما سهار هغه رپورټ چې د بهرنیو ځواکونو د عمومي کونډنۍ په حواله خپور شوی واورېد، رښتیا هم هغه کسانو تایید کړی دی چې دوی په خطایي برید کې یا صحابي برید کې د افغان ځواکونو یا د افغان پولیسو یو شمېر وژلي دي چې تحقیقات یې په اړه روان دي. دغه اوس د تاسو سره خبرې کوم. لشکرګاه په مرکزي جامع جومات کې د هغو پولیسو پاچا روانه ده چې دوی د وړ مشکې په هوایي برید کې وژل شوي دي. تر اوسه لا عمر ځواک وایي د هلمند والی وایي چې د دوی تحقیقات روان دي. د بهرنیو ځواکونو سره ګډه یو کومه ښه ټاکل شوې ده تر څو معلومه کړي چې ولې په دومره حد کې همغږي د منځ تللې وه او دا برید رامنځته شو. البته یوه خبره بلې چې زه یې کوم، هغه دا ده چې ستارز اینډ سټرایپز یو امریکایي ورځپاڼه ده، هغې هم په دغه مسله یو تعلیمي مطلب خپور کړی و. ویلي و چې دا مسله یا دغه برید ناشي د ټول وسایلو ورخوا یوازې د نه همغږۍ څخه رامنځته شوی دی او افغان ځواکونو ته تلفات اوښتی دي. خو د هلمند چارواکي تر اوسه پورې د تحقیقاتو د دوام ادامه او ادامې خبر ورکوي.
دای صاحب، تر دې دمه هم وړ مشپه عملیات شوي دي او پولیسو ته مرجوب لا اوښتی ده. د دقیقو تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، موږ اوس هم حکومت په خاص ډول د هلمند والی وایند ځواک وایي چې اته نفر وژل شوي او لس ټپیان دي. هغه ارکام چې د کورنیو چارو وزارت ورکړي دي عین شی، ولې یوازې ولایتي شورا د دغه ارکام اتلس نفر شي؟ خو موږ ته ځینې سرچینو ویلي دي چې دولس نفر وژل شوي دي. بعضی حکومت سرچینو آتا د څلور ویشو شپږ ویش نه پر ویل دي خو داسې معلومیږي چې هغه ارقام د تغییر او تبدیل دي چې د کسانو سره امکان لري ځینې شخصي کسانو په دغه کمین کې چې دی وتلی و یا د بیرغ درخصت کول لپاره وتلی و موجود و ځینې ملګري ځینې کسان د انډیوالانو په نامه چې دی معمولا حکومت دا کسان بیا د تلفاتو د لسته باسي هغه لسته سپکي او بیا کسان چې رسمیات ولري د رسمي دنده ولري په حکومت کې هغوی بیا په ارقامو کې ورکوي نو دغسې دا ګډ وډ ارقام مستفید چې ځینې میلمانه او ځینې کسان د انډیوالانو په نوم هم په دې کسان کې موجود و چې وژل شوي دي او حکومت یې د ارقامو د ورکولو نه اشاره کوي.
یعنی ستاسو د دقیق معلوماتو لمخې دولس تنه پولیس وژل شوي؟
دا د حکومتي سرچینو معلومات دي چې موږ ته راکړي دي، مګر ویل کېږي تر شلو هم تلفات لوړ.
الیاس صاحب مننه. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د ونیس پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د کور کلی خبرونه تمو هرکلی کوم. آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله، موږ په هر روژه ماته کې نظر په خپل توان موږ د گاونډیانو سره به کوم اندازې پورې چې موږ په وس کې د کور سره کومک کوو.
بلې، ځینې خلک سره لدې چې وس او توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي.
دا غسی یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو.
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده؟
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب حالات و نظان خبر کی و لغو سر همکاری و کی.
درنو دوستانو، دا دی موضوع دا راسپرلو پا منظور دا راپور ترچنگ دا آمو خلکو نظرونه او پا پای که دا دینی عالم سر مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوڑه کرده او ز حسیب الله تلاشی در تا ورانده کفم.
در مناوریدونکو انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړې او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکر الله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی.
ډېر غریب یو نو زموږ داسې وس نه لسیږي چې څه شی وخورو. هغه کوم ماښام چې وشي نو ښه بویانې راځي د غذا د شیان نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دي زموږ څنګ کې ښه ډېر دی، ښه پیسهدار دي. څه د غوښې د وریجو د پلاو د هر څه بوی راځي، خو موږ نو زموږ وس نه رسېږي چې موږ شیان پخه کړو وخورو. یو کاسه یو سر نه لېږي او بل یو څه کومک موږ سره نه کوي نو موږ مجبور یو. نو پلار مې سپین ږیری دی او مور مې زړه دی، نو زما ماش کم دی، زما وس نه رسېږي چې دونه هغوی ته داسې یو څه پخه کړو را ورته هغه کړو. ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لېږي همسایګان د هغه پیسه داران، خو موږ ته نه لېږي. او جماعت کې نو څه شی چې برابر نه کله د کچالون یا چای سره یا ډوډۍ نو هم د سر سره چې برابر شي نو خورم.
د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه بخوانی مهرباني او زړه سوی نشته. که څوک یو څه هم چاته په روژه ماتي کې لیږي د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي، نه د مهربانۍ له مخې. نوموړی وایي
دغه کسان خو زموږ په ټولنه پانګه ډېره زیاته لري، د رایې لري. هم افسراغ ګاونډیان چې مسکینان دي، یتیمان دي، فقیر دي، بې وزله دي، هغوی سره هېڅ مرسته نه کوي. او کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر له خلکو سره مرسته همکاري کوي داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه ګاونډي مې مسکین دی فقیر دی اقتصادي وضعیت خراب دی دې سره مرسته وکړم دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې مونږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او دې احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی بیا وایي دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي
موږ په هره روژه ماتې کې نظر په خپل توان موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې چا سره سیالي شریکي وکړو د غریبو د نادارو ګاونډیانو سره تر کومه اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماته چې موږ شی تیار کړی وي هغوی ته هم ورلیږو د روژه ماته. داسې ډېر خلک شته چې یو څوک همسایه یو چا ته یو شی ورولیږي سبا ته دوی هم بل مقابل یو شی ورلیږي چې یعنې دا سیالي شوله پرون تا راولېږلو نن زه در لېږم دا سیالي شوله او بدون د لایش نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي دا هم د اسلام هم د شریعت هم د پیغمبر نه اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه اصول له مخې چې هغه وزه کړی و د ګاونډي په حساب باندې خپل دا کومک ورسره کوم. خصوصا هغه ګاونډیان چې نداره هغه سره باید کومک وکړي دا د هر مسلمان وجیبه ده خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحد وایي هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري باید په روژې میاشت کې د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي
د روژې یو فلسفه هم دغه ده چې خان د غریب له حالاتو نه ځان خبر کړي او له هغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي څه چې تیاری و څه چې خپل ځان ته تیاری او ځان ته خوښي نو هغه خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي نو دا به ډېر یو روزه ماته یو خرما چې څوک چا سره هغه همکاري وکړي دا هم غټه خبره. نو د سیالي خبره خو شرعن هم جواز نه لري او که څوک یې کوي نو هغه اجر ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه په څنګ کې پروت وي غریبي بیچاره یي او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي دا د اسلام له چوکاټه زما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانان باید چې په دغه میاشت کې له غریب غربه سره کومک وکړي خصوصا همسایه سره د همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه په اړه یې د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زما نوم محمد سمیم تخلص می عمری د نګرهار ولایت اوسیدونکی یو تعداد خلک دي چې امغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردی لمخې د خپل گاونډي او نادار او غریب او بیچاره سره کومک کوي. دویم کټګوري هغه خلک دي چې خ پیسې لري مثلا خارګا او برګیم جوړه ده خ دریم لري خ خوراک او پوشاک لري خو هغه نه کوي د غریب او گاونډي سره. او دریم کټګوري هغه خلک دي چې هغه د ریا د پاره کوي چې مثلا مقابل جانب نم یو توقع لري چې زه یو څه ورولم په مقابل کې بل شی به تما ته راوړي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت والله اوس وختو کې چې ګوري د سه کومک نه کوي نه چې څوک لري موس کومک نه کوي غریب گاونډي سره کومک نه کوي زړونه نه لري چې غریب گاونډي سره هغه سره سایګان سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی والا زما په نظر شته دی بس خلکی شته دی لیګي گاونډیانو ته ورکی غریب او گاونډیانو ته باز د سه څخ زړونه دی نه لیګي د خدای نه نیریږي نو همسایگان اخواته گاونډي غریب دی یو رجمات یو چی تیارې بل خلکو سره کی چغی سره سیالي لري د سه د غریب او دغه د سه خاص نه کیږي.
زه نوید ځلان ما هنګرمه او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
قدر منو اوریدونکو دا چې پروژې میاشت کې د بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته څه فضیلت لري او ولې ځینې خلک سره له دې چې مالی توان هم لري له بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې له مولوي محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړم.
مولوی
صاحب د اسلام د نظر له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارک میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دغه کومک او معاونت چې د الله تعالی له طرف ما مسلمانان باندې فرض شوی دي، چې په ځینې حالاتو کې فرض دي او په ځینې حالاتو کې واجب یا سنت یا مستحب دي، نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاونت وکړو. کومک او معاونت چې مونږ د روژه‌دار او خلکو سره او خاصتا چې هغه فقیر او مسکین وي وکړو، نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته د حساب ورکوي چې هغه ته ورکوي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تاسو روژه‌دار سره مرسته وکړئ او حقوقت خوراکي یا طعام ورکړئ. نو سابقرم وایي رسول خدا مون خو ټول سرمایه‌دار نه یو چې هغه سره کومک وکړو. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همدغه حساب حقوق کسان ته هم ورکول کیږي چې هغه یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روژه‌دار ته ورکوي او هغه روژه خپلې ماتي.
کوم گاونډیان اډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارک میاشت کې؟
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پر مور باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک مرسته وکړو، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همسایگان درې ډول دي: یو حق همسایه چې یو حق لري، یو حق همسایه چې دوه حق لري، یو حق همسایه کې چې درې حق لري. یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه پنو باندې حق و نه لري. مثلا حق همسایه چې کافر وي پمون باندې یو حق لري، چې هغه د همسایگی حق دی. او حق همسایه چې زمون پسند کې اوسېږي مسلمان دي، هغه پمون باندې دوه حق لري: یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت له نگاه دي، هم مسلمان دي او هم زمون همسایه دي. او یو مسلمان دي چې پمون باندې درې حق لري: یو حق د همسایه تو حق لري چې زمون همسایه دي، او بل حق چې زمون سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پمون باندې حق لري. خب هر صورت همسایگان پمون باندې هر سطح کې وي، کافر وي، مؤمن وي، پردی وي، اخپلوان وي، پمون باندې حق لري. خب بیا مسلمانان پمنس که هم حق همسایگان چې غریب دي، بیچاره دي، او خاصن په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري، نه غذا نه لري، او اشد ضرورت دي چې مونږ حق سره کومک وکړو. په دغه وخت پمون باندې فرض چې حق سره کومک وکړو.
امال سپ ورزنی کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده، هغه سره مرسته نه کوي، هغه ترجمات نه لګي، خو هغه چا ترجمات لګي چې هغه خپل هم توانمندی لري او دا هم د سیالي او د شریکې د مخوي. دا موضوع څنګه ده؟
په دې شګنه چې کچیر د اړتیا پشان هر څه کومک مو وکړو جایز دي، او که به داسې حال چې زمونږ پسند کې یو کس پر دې چاغه وګیلی او تګیلی او ایشا نه لري چې وخوري او روژه ونیسي، نو مونږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان ته ورکو چې هغه مونږ ته خوراک ته ضرورت نه وي، نو دا یو ناروا کار ده.
اما لسه روستي پښتنه، هغه کسان چې په دې مبارک میاشت کې خپل فقیر او همسایګان سره مرسته کوي، البته روژه ماته ورته لیږي، دغه د اسلام د نظر څومره اجر ثواب لري؟
اجر ثواب خودی نه حد دې پر اندازه چیز د سری اخلاص زیات وي، په همدې اندازه الله تعالی حق ته ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې یو کس یو مجروح مات یا مسکین ته ورکوي یا یو مسلمان ته ورکوي چې هغه خپل روژه په حق شی ماته، الله تعالی دې سری ته حق عمر ثواب ورکوي چې هغه روژه دار ته ورکوي. بل لدین چې د حق روژه دار ثواب کم شي، نو بیا مسلمانو باید کوشش وکړي چې خپل گاونډیان سره کوم کسان چې غریبان دي، بشراګان دي، مرسته وکړي. خیلی به هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومک وکړي، چون کوم کس چې نه لري کم نه کم یو دانه خرما کومکی یا یو گلاس اوبو خور در هر شال الله سپردی. یعنی پلی میاشته که انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کی چی کومک او مرسته در هر چا سره، بخصوص د بینوایان او غریبان سره وکړي.
زتمندو دوستانو، په دې هیله چې په دې مبارک میاشت کې د بیوزلو لاسنیوی وکړي، ترڅو هغه هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري. خپل خبرونه پای ته رسو، تر بیا ښه چاره.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، هیله ده چې روغ او جوړ ووسئ. ښه دوستانو، بیا مخ پرونه پیل کړه، خواږه او ترخه مو سره ګډوډ کړي او در اوروي. په پیل کې د بی خبر اژانس ښه راغلي خبرونه در اورو.
اوس پام وکړئ خبرونو ته.
نتاقان، ګل بی بی ګل
او پخپل سار لیوانه
ګډ ترور د کوس کلی په خبری کانفرانس کې په تور یا د تور پوری کړ. دی بی خبر آژانس په یو خبر کې راغلی چې ګډی ترور توره دی په ټول ټاکنو کې په درغلیو توره نکړه. خبر زیاتوي چې دغه تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته شو چې کلي کې د مشرې بیبي د ټاکل کېدو پایلې اعلان شوې او تورې ادې ته د کلي د ښځو لخوا د مشرې بیبي ټیکری په سر واچول شو. د پایلو د اعلانېدو وروسته د انټرنیټي نړۍ د فیسبوک په ټولنیزه شبکه کې د دواړو خواوو پلویانو یو بل ته ښه په درس کې سپکې سپورې وویلې او یو بل ته یې د مرګ وښونه وکړل. ګوډه ترور وایي باوري یم چې زما رایې ډېرې وې او تورې ادې د کلي د کمیسون مشرې ته د څو پسونو په ورکولو زما په رایو کې درغلي کړې ده. خو د کلي د کمیسون کمشنره د ګوډې ترور دا خبره بے بنسٹھ بولی اوائی ما حق حق دارتا سپارا لائی دادے توریا دے مسلم حق و پدے حق لمو دکلی دیو در غلی پونا بختن اکڑا حق دا سی ویل دا خبر یوازی زنکوم ټول کلی په دې باوري دی چې درغلی کول په کلی کې اوس عامه شوې ده. دلته زور بالای زور دی که تورې ادې پسونه ورکړي وو او ګډه ترور پرې خبره وه او خپله کامیابي خوښېده نو دې به کمشنرې ته غوا وروستې وه چې د تورې ادې ملای پرې ورماته کړې وه. نن سبا خو رایې هسې خبره ده، کار ټول د پیسو او رشوت دی. زه ګډه ترور ملامته بولم او شکایت یې بې ځایه دی. خو تورې ادې بیا د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلی چې د ګوډې ترور ټولې څرګندونې غلطې دي. هغه اوس اوبه وړې او هر څوک چې اوبه یوسي هغه بیا هر خوا لاسونه اچوي خو ګټه نه کوي.
څه موده مخکې چې د کونج په کلي کې د سپیو جنګولو په سر کومه شخړه رامنځته شوې وه، د کلي د سپین ګیرو لخوا یې جوړجاړی وشو. د بې خبر آژانس په یو خبر کې راغلي هغه شخړه چې د ګلمیر او دادو خان ترمنځ د سپیو جنګولو په سر راغلې وه داسې وه چې څه موده مخکې ګلمیر او دادو خان د کلي مخ ته خپل سپي وجنګول. کله چې د ګلمیر سپي د دادو سپی له غوږه ونیوه او په ځمکه یې راکاږه، دادو ته غوسه ورغله او ګلمیر یې په سر په ډانګ ووهه چې ستا سپي فول وهلی او د جنګ قانون یې مراعت نه کړ. د دوی دغه خبره تر محکمې ورسېده، خو د ګلمیر د مدافع وکیل محکمې ته وویل چې دا پریکړه په محکمه پورې اړه نه لري ځکه چې په قانون کې داسې کومه ماده نه لیدل کېږي چې دې خبرې ته دې پکې اشاره شوي وي. خبر دا وي چې د کلي خلک فیصله پې وکړي. محکمې هم د دغه شخړې پریکړه کلیوالو ته وسپارله چې وروسته له محکمې د کلي څو تنه سپي جنګونکي سره کېناستل او دا دوخان یې په دې پړ وباله چې ولې د خپل سپي غوږونه نه دي پرې کړي او د قوانینو څخه یې ښکاره سرغړونه کړې. اوس دادو مجبور دی چې ګلمیر ته په پړه کې یو پسه ناغه ورکړي او تر شپږو میاشتو نشي کولی د سپیو جنګولو میدان ته راشي. د سپیو جنګولو چارو یو ماهر د دې پریکړې په هکړه داسې وویل:
زه د دې پریکړې درناوی کوم. په رښتیا هم زموږ د کلي سپیو جنګونکو سمه پریکړه کړې او دا به تر دې وروسته سپي جنګونکي خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي او د نورو شخړو مخه به ونیول شي.
خبرونه خلاص شو.
خخ دوستانو، ټول خلک دا پوښتنه کوي چې ولې داسې کیږي. راځئ چې ځواب یې در واورو. ولې؟
ځکه چې
ولې د ځینو چاودنو پړه څوک په غاړه نه اخلي؟
ځکه چې چاته معلومه نه وي چې چاودنه چا کړې.
ولې هر ډاکټر د معاینه خانې تر څنګ خپل درملتون جوړ کړی؟
ځکه چې پرته د خپل کس یې بل څوک په نسخه نه پوهېږي.
ولې د کابل ښار کې غلاوي او جنایي جرمونه زیات شوي؟
ځکه چې د وړو غلو تر شا غټ غټ غله ولاړ دي.
ولې د ښار ټولې څلور لارې اکثره وخت بندې وي؟
ځکه چې ټول ښار زور ځواکانو نیولی.
ولې د انټرنیټ په پیسو کې کموالی نه راځي؟
ځکه چې تخنیکي عوارض یې لاندې جوړ شوي.
ولې کار اهل کار ته نه سپارل کیږي؟
ځکه چې کار د اهل کار په لاس کې نه دی.
وهی دوستانو، دا خبرې هم ډېرې تکراری شوې، خو راځئ چې په درس کې مشاعره درته واورو. دا هم تاسې او دا هم مشاعره. کدو ټوخي شربت را نوړې، کدو ټوخي شربت را نوړې، سینه او بغل به تر قیامت پورې یما.
واه واه، ډېر ښه ډېر ښه.
په نننۍ مشاعره پیل کوو او په پیل کې سټیج ته راغواړو امیر جوړا خان مین لاسونه ورته وپړقوي.
یو کوچنی شعر می لیکلای چې تاسو حضور ته به عرض کوم.
ارشاد ارشاد ارشاد.
نه په چا خیال ساتي، نه په چا خیال ساتي، نه یې پروا پرې راځي، کله کوڅو کې ګرځي او کله غره ته درومي، کله سګرټ ووهي، کله نسوار اچوي، کله باغچه کې ناست وي، کله زیارت کې چلمونه وهي، کله باغچه کې ناست وي، کله زیارت کې چلمونه وهي، کله چینه یادوي، کله ګودر ته ګوري، کله چینه یادوي، کله ګودر ته ګوري، کله د شنو بنګړو د شرنګ په خیال آن تر سهره ویښ وي، کله د شنو بنګړو، کله د شنو بنګړو د شرنګ په خیال آن تر سهره ویښ وي. میر جوړا خان په خپل غزل کې وایي، میر جوړا خان په خپل غزل کې وایي، دا خوار میان یادوم، مینه سرحد نه لري، مینه سرحد نه لري، د میان مخه څوک نیولای نه شي، د میان مخه څوک نیولای نه شي، دا میانان لکه بی پولی ډاکټران داسې دي، دا میانان لکه بی پولی ډاکټران داسې وي، دا میانان لکه بی پولی ډاکټران داسې وي.
مننه کوم، زما زیګر خوخیږي زړه راته رانوړي، زما زیګر خوخیږي زړه راته رانوړي، په اچار پسې خواږه راته رانوړي، تر هغې پورې به سترګې تورې نه کړم، تر هغې پورې به سترګې تورې نه کړم، سوچ یو چارک رانجه راته رانوړي. اوس هم داغلی پیریانی پیروتی نه هیله کوو چې راشي او خپل شیر در واوروي.
د درنو شاعرانو په اجازه
مهرباني،
لمودو وروسته بنګړیواله راغله، لمودو وروسته بنګړیواله راغله، جانان می پاس کوټه کې د غرمې خوب وړی و، پسې ورمنډه مې کړه. په دواړو لاسو مې کلک وخوځول، ویل مې پاڅه چې بنګړی راغلی، ویل مې پاڅه چې بنګړی راغلی. بیا تر اختره پورې معلومه نه ده بنګړیواله به راځي او که نه. له خوبه پاڅې په غصه یې وویې چې په زړګي مې مالګې مه دوړوه، ما نه واسکټ لاره کې غلو واخیستو، ځه اوس اختر کې بې بنګړو ګرځه، ځه اوس اختر کې بې بنګړو ګرځه.
د اغلی پیریانی پیروتی نه مننه. اوس هم سټیج ته رابولو چلمیار بوغی صاحب په ویاړې یو چرچه.
د ټولو په اجازه شیر داسې دی چې پرون مې ستا د پاره، پرون مې ستا د پاره نیمه ورځ ژوند خاورې کړو، پرون مې ستا د پاره نیمه ورځ ژوند خاورې کړو، او خپله غاړه مې قیامت پورې بنده کړله. مهرباني مهرباني. د ګلاجان ماما پټي ته لاړم، خله منجوار مې ترې په پټه مات کړل، او وروسته غلی غلی تر هغه ځای لاړم، هغه پروسه کال چې د پټو منځ کې رحمدین ماما د خپل پالیز د پاره تنکیو لختونه چپره جوړه کړې ولا. مهرباني مهرباني. وچ لرګي مات کړل او د پورې کمره خوا ته لاړم، وچ لرګي مات کړل او د پورې کمره خوا ته لاړم، دا ستا په یاد مې ډاډه واچوله، او ستا په یاد مې ډاډه واچوله. مهرباني مهرباني. یو لس پنځلس دانې جوار مې سر په سر وخوړل، ماښام مې خېټه باندې درد راغلو، چې مې سحر سترګې را وغړېدې نو د روغتون په چپرکټ کې پروت وم، اوس راته وایه که نه چې ستا د مینې لیونی یم، که نه چې ستا د مینې لیونی یم.
اوس هم جرات خان ګوشهګیر ته بلنه ورکوو چې خپلې آیکووي درواوروي.
مننه مننه راغلو خاغلو محترمو شاعرانو، هیله ده چې زما د هایکوګانو ته غوږ ونیسئ. شروع به کوم.
مهرباني شروع. زپی
ویل دمر را تا گور سلا ما وی دی مخنه دی غزل لیکما وی پس لدی با چادری کے گرزم مننا مننا دادے او بلائی کوم درغلا
مہربانی
چی دی بلائی نہ میرا او دنگلے وی بے غیرت او در سپے دی نخری ما وی ظالم لور دادا دے راغے مننا 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 کہ اجازه وینو یو بلائی کومم در تو وایم
مہربانی اجازه نہ اجازه
مننا مننا ما او جانان چی سر دوار کینو ما و جانان چی سر دوار کینو پلی درنی او پردی سپکی کهو لکه تونس که چی سپرلی ناسته وی او لکه تونس که چی سپرلی ناسته وی
دی طول نمانه نم مشایره ختم سوا دخ پراوانا مریم توخی جوڑا کری وا او برخا خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور سپوگمی ستاره امینی انیسا نجیب الله سمیم او زهیل زرمتی داو دیدی اونی خپراوانا تربیه خی چاری.